د ریو ټي وی ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د پښتونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې د پاکستانی پوز په کاروان ځلمرګ بریډ کې درې عسكر یو ملکی تنوجل شوه او تحریک طالبان پاکستان منلي چې د یاد ډلې مشر عمر خالد خراساني وجل شوه. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو نه امنۍ خلاف نن په سلي رښتا مورس هم احتجاج جاری دی. بلخوا په ملکنډ ویژن کې کاروبار کوونکو او سیاستوالو په سیمه کې د وسلوالو مبینه موجودګۍ باندې اندېښنې څرګند کړي. د بلوچستان په سر خارکوټه کې په بمی چاودنه کې شپږ کاله وړاندې هم په نن ورځ 15 وکیلانو ملکی کسان وجل شوي وو. د وجل شوو تنانو کورنۍ وایي چې لا هم دوی ته انصاف نه دی ورکړی شوی. او په یوکرين کې جګړه دوام لري او د یوکرين حکومت یو ځل بیا په روستور لګولې چې غنی د زاپوريژیا اټومي بټۍ یې بمبار کړي. قدرمن ریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه او ری مونږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق محمد د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی. نن د ګول ورځ د کال 2023 اگست میاشتې اتمه نیټه ده. د وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهنی میو په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د امنیتي ځواکونو په کاروان باندې ځانمرګ برید کې درې عسكر یو عام ملکی تن وجل شوی او څلور نور ژوبل دي. د پیښه د میرعلي سره نږدې په پتسی اډی سیمه کې شوې ده. د ډیورې خبريال عدنان بیٹنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګځپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې نن د ګولې د شنبې په ورځ د میرعلي په پتسی اډا سیمه کې د امنیتي ځواکونو په کاروان چاودنه شوې. امنیتي څارواکو او پولیسو دغه پیښه تایید کړې ده. او د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او فرحان خان دفتر څارواکو ویلي د ابتدایي معلوماتو تر مخې دا زر مرکه بریټ فو. د امنیتي څارواکو سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي دا د امنیتي عسکرو د معمول کاروانو او د میرانشاه څخه بنو طرفان وو. او د پتاسي اډې سره نږدې چې دا کاروان تیرېدو ورسره پر رکشا کې 14 شوي. د سرچینو په وینا دا نه ده معلومه شوې چې رکشا کې 14 کې مواد ایښودل شوی وو او کدا ځن مرکه بریټ دی. ویل شوی په پیښه کې مړی او ژوبل په میرالی سیمه کې د اف سی روغتون ته وړل شوی دی. په سمدستي توګه د پیښې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخستې. د روغتون سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړي چې روغتون ته څلور کسانو مړی او څلور ژوبل کسان راوړل شوی. ویل شوی په مړی کې یو فوجي، دوه د ملیشیا ځواک عسكر او یو عام تن شامل دي. د میرالی پولیسو په وینا د پیښې سمدستي وروسته موقع ته په ګنشمیر کې پولیس او نور امنیتي عسكر لیږل شوی. علاقې په ګیره کې اخستل شوی او لټون عملیات یې پیل کړی دي. په شمالي وزیرستان کې د وړاندې په سلرمه زولایم په میرالی سیمه کې د پوز په ګاډي زرمر کې بریج شوی وو. سي پکشي پنځلس فوجيان ژوبل شوی وو. او هم په دغه ورځ په ټانګ ضلع کې په پولیسو وسلوال برید کې دوه پولیس عسكر وژل شوی وو. د دغه بریدونو ذمواري هم چا په غاړه نه و اخستې. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي عسکرو تازه او وخت په وخت بریدونه په داسې حال کې کېږي شي چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو په وخت ډزبندي روانه ده. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره ضربې عذب نوې پوځي عملیات کړي او د غزیلې د وسلوالو څخه پاکه ګرځولې. او د مې په میاشت کې د ملک وزیر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان سفر پر مهال د علاقې په امنیت ډاډ سرګن کړی وو. په شمالي وزیرستان کې په دې روانه نه امنۍ د صوبې او مرکز پارلمان سره په سینټ کې هم بحثونه شوي. او په دې ورسته کې د انتظامیه مشر شاهد علي ویلي له 13 میاشتې راځي او بیا په علاقه کې د ناامنۍ پېښې سیوا شوې دي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې منلې دي چې د دوی مشر عمر خالد خراساني د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په یو بمی چاودنه کې وجل شوی دی. په دغه حق لباندې د اسماعیل خان صاحب سره څېړنه کوو چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان دغه مشر وجنا چې په کوم وخت کې شوی دی. په دغه وخت کې یو شمیر پرمختیاوي روان دي. اسماعیل خان صاحب تاسو ترکلې کوو ستړي مو شو.
السلام علیکم.
مننه اسماعیل خان صاحب. تاسو اسماعیل خان صاحب د عمر خالد خراسانی چې د وجنې د غکم پیښه شوې د غي ورستو د شمالي وزیرستان په سیمه کې د پاکستان په پوز باندې یو بریډ شوې د چې پکې دریا عسكر یو عام ملکی تن وجل شوې دی. څه فکر کوئ دا د غ وجنې په خبرګون کې شوې دي او که دغه د معمول کاروي و.
د پوره کې کوم دی په شمالي وزیرستان کې په وزر د ډیر مودې نه خراب ده او ولته کې مشران او تاسو ته پته ده لارې بندي کړې دي، احتجاج روان دي، چې شتي وزن هم روان وي، په ځواکونو باندې حمله هم روان وي. نو زما د دې خیال چې دا دواړه د خپلو کې تړلې دي، دا ځان له ځانګړې لري شمالي وزیرستان کې د عبدل بادر صاحب دغه ډله چې کومه ده نوې ډېر زیات فعالیت لري، هغه لري کې طالبان سره
بل اسمل خان صاحب د سولې خبرې اترې د پاکستان د حکومت یا د پوز لخوا چې کومه جرګه جوړه شوې وه د هغې او د ټي ټي پي ترمنځ هم روانې وي، د عمر خالد خراساني وجنه به په دغه خبرو باندې کوم اغیز وکړي؟
زما خپل خیال دا دی چې د خبرې د دې سپند را پکاري نه چې دغه سپند به وو افغانستان عملیات روان دي، د دې کې طالبان کسان غړي دي کیږي چې د سواد کسان دي چې کوم د دیر افغانستان د دیر لارې سواد ترغلي. نو ماته لګي چې د خبرو سپد نه دي کړي او پاکستان کې د ګډت کې چې کوم خلک دی غیر ودا خبرې بار بار کولی چې د داس بندې یا د بندې په اړه کې دي کسان راوړي پاکستان ته د ټکی د وکی د دې کومه عملیاتو نه یا د بریدون نه خدا سي لګي چې دا خبرې سنتيجه ته ورسېدل نه دي یا امکانات یې نو چې نتیجه ته ورسېدل وي. او بیا یو مهم نن چې کوم د وو شو غدار جنرال فیض چې کوم د پېښور پور کمانډر او د دې د طریقې طالبان پاکستان سره د خبرو تر د دمت تعاله شو او د مسولیت او د مخې په وړل هغه هم نن د دې ځای نه بشو باولپور ته لاړو او ته کې د وو شو تبادله وشوه بدلون نسبت تر اور وي نو به کور کمانډر په خبر تر اور نو ما ته لګي چې کم دا اثر دی د دې لدا سند لګي کی چې ستو شو څو تر څو پورې د طریقې طالبان دا اوس سو رسمي بیان را نشي په دې ملک غي دا منل نه دا شي دا بریټ شو وي او اوس ته دې نه پس بد غي صلاح ملي یا غي سوري دې ته مو ته ټول خلکو و تاسو ترګو ورګونی چې هلته نو څه جواب ردی آیا اوس هم
اسماعیل خان صاحب کستاس یاد شي نو محسن داوړ چې خپل هم د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی د څه موده وړاندې په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت باندې ویلي وو چې په دغه سیمه کې ځینې برخې داسې ښکاریږي چې ګینې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ته حواله کړې شوې او ورکړې شوې د دغې هلته موجودیا خلک ګوري چې ښکارا ګرځي را ګرځي. نن په سوشل میډیا باندې به تاسو د سواد په سیمه کې هم د دخري طریقې طالبان پاکستان د وسلوالو عکسونه کتلي، پاغي باندې هم ځای خلکو او کاروباریانو هم اندېښنې ښودلې دي. د دغه وسلوالو موجودیا د پاکستان د پوز او د ادارو لپاره سمره د ناکامۍ یو قسم خبره ده چې تر اوسه پورې دوی دغه سیمې د ترهګرو نه یا د وسلوالو نه پاکې اعلان کړی وي او دوی ویلي وو چې دغه سیمې پاکې کړې شوې دي او دغه سیمې خلک هم ستانه کړې شوي.
نو دا سیده چې دا خبر په خپل ځای باندې دغه د سبا خبر ده چې سیمه دلته کې قلاری و امنیت کو دغه او سمودی نه دا راپورونه را روانو چې کسان بیرته واپس راغله او دغه او دا خبرې دلته کې حکومت چارواکو ته هم دا خبره کوله چې د دې دسبندې یا د دې اوربن فائدہ طریقې طالبان پاکستان ته ورسېد ځکه چې خپل کسان بیرته واپس کولیګل ځکه چې دغه پدې باندې شو چې نه به حکومت د دې خلاف کار وکړي کې نه به دي د حکومت د ځواکونو خلاف کار وکړي. نو هغه دلته کې به دا دعوه کېدله چې دی د دې نه فائدو چې تکړه خپل کسان راوستل بس ځینې کې خدا را پورنه هم حکومتي چې کوم چارواکیو دا غي دا اړه دا دعوه چې بس ځینې کې دې خپل عدالتونه به واپس را شروع کړو. نو اوس بیا د سره د خبره را شروع کېدل او دا نن په مټه کې دغه خبره روانه ده د دې روانه دي بیا په دې کې بریدو شو یا په دې کې نو دا په دې باندې به خامخا سوالونه راپورته کیږي. اوس ما وختي کته د پاکستان تحریک انصاف یو غړی چې کوم دی د قومي سملې هغه د پېښور نه هم د خپل راپورته کړو چې د پارلیمان کې چې کوم مشران ناست او د فوج ته او دغه ته د وکړو د مذاکراتو دا خبرې کړې نو تدې مسولیت په چا په غاړې چې دا خبرې بیا را شروع شوې او دا دغه کول چې خدای دې کې چې دا مسلې دلته پاتې شي او دا پښتانه خدای سره اوس ژوند تیری او تیر کړم دې برداشت کړم دې نو بیا به برداشت کړم چې دا خبر اوس د اٹک پورې غاړه ته وولړي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
ډیر مننه.
قدر مرګن کو څنګه تاسو د اسماعیل خان صاحب څخه هم واوریدل د پښتنو په سیمو کې د پاکستان غاړې ته یواری بیا د وسلوالو ډلې فعال لیدل کیږي او په سوات سیمه کې په ملکن ډیویژن کې دغلت کې هم د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ښکارا لیدل شوی دي چې ځای پر ځای باندې موجود دي او دغه وسلوالو موجودیا ځای خلک او کاروباریان هم پریشان کړي دي چې د کمو وسلوالو د پښتنو په سیمو کې د ترخګری بیا پیلولو په حق لبنې وخت په وخت وایناګانې کیدلې او د دغه ویره هم خودل کېدا چې غني داسې حالات بیا جوړول کیږي چې پاغه کې د غسیمې بیا د ترخګری د پیښو ښکار شي. د ډیور ډیو خبريال عبدالرزاق په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خبر نوړاندې کوي.
په دې حق لا په سواد کې د هوټلونو د اتحادیه مشر زاهد خان وایسا په امریکا دی ونیو ستوای چې د ټي ټي پی سره د امن مذاکراتو شروع کې دروستو یو شمیر وسلوال او د هغې مشران د جیلونو څخه آزاد کړی شوی دی. هغه وای وس مهال د سواد او بونیر په بلابلو سیمو کې زینو مشکوک تنانو سرګرمۍ پیل کړي چې لوځي په خلکو کې یره خوره شوی.
تم مشکوک کسان چې دی نغاری وسوم دی دلته راغلي دي او زه په زبان دي داغي اوس کاروانی او څنګه روان دي وسوم په چپريال کې وچارلته کې پونه جوړ شي دي بیا په دې غړونو کې دي پرون دلته کې دي دل شيوم دي او غشتونه کوي بیا خلکو ته خطونه لیږي دمکاني ور کوي بتي غواړي.
تحریک طالبان پاکستان د کال 2000 دوران په سواد کې خپل فعالیتونه پیل کړل او د دوران یې ګڼ شمیر خلک او حکومتي چارواکي او وجل بیا د پاکستان پوز د دغه وسلواله ډلې په ضد عملیات وکړل او په کال 2009 کې د علاقې د وسلوالو څخه د صفا کولو دا وکړه. د بردیرنا منتخب شوی د جماعت اسلامی ایم پی ای عنایت الله خان وای چې د علاقې په خلکو کې د ناامنۍ سیوا کېدو یره موجود ده.
کوم حکومتي ایجنسی دی او اداري دی هغه طرف نن چې کوم د معاشري ایلډرز دی مشران دی هغه ته ویل کېږي چې تاسو احتیاط کوئ او دغه شان دی افغانستان د ټي ټي پی خلک راوختلي دي. موږ هغه چې خیبر پښتونخوا د پی ټي آی د حکومت له مرکزي حکومت او زموږ ادارو ذمواري ده چې امن قائم کړي. په پردیر کې خو لکه خلکو سره تشویش او خدشه موجود ده او دلته داسې خبرې خو روانې دي چې یاره یو ځل بیا بدمي سره چتای ما جوړ کې لیا میدان یا لوړ دې کې خوشي یا پر دې کې لسیلا لپته کال څخه تنه دي شي.
دوار وزیر واندې د کوز دیر د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ای ملک لیقتلی خان په یو وسلوال بریټ کې جوبل شو او نور سلور تنان وجلې شول. کوز دیر د خیبر پختونخوا هغه سیمه ده چرته چې مولانا صوفی محمد په کال 1992 کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم اسلامی تحریک شروع کړی وو چې روستو د هغه زوم مولا فضل الله سواد ته وغځولو. په خیبر پختونخوا کې د صوبایي حکومت ترجمان بیرستر محمد علي سیف وایسا په امریکا دی ونیو ستوای چې د وسلوالو لخوا خلکو ته د دړکو ورکولو او د پیسو غوښتلو خبري یوازې د تورونو تر حدا محدود دي. هغه وایي ځکه چې په دې اړه پولیسو ته کم شکایتونه نه دي موصول شوي.
د وسلوالو کې به ډېر داسې وي چې واپس براغلي خو هغه د امن چې کوم د روغې د خبرې روانې دي نو په هغې کې یو شرط وو چې سیز فایر به کېږي. نو د سیز فایر دې وخت کې عملي نفاذ جاری دی خو که فرض وکړه هغوی د خلکو نه بتی غواړي یا سم مجرمانه سرګرمو کې انوالو وي نو بیا دې خلکو له پکار دي چې هغوی کوم چې متعلقه سرکاري ادارې دي پولیس ته نور داسې ادارې دي هغې ته د رپورټ کم از کم باقاعدګۍ سره وکړي چې زموږ نه د پلانکي سړي بتا غوښتی وه.
د پاکستان حکومت منلی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د 13 اکتوبر په میاشت کې د خبرو لړۍ پیل شوې و. په هغه ورځو کې ټي ټي پی د یوې میاشتې دزبندي کړې و کوم چې روستو وغځولې شو. خو بیا د دغه دزبندۍ روستو په امنیتي ځواکونو سیاسي او عام وګړو بریدونه هم سیوا شول. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی و نیوز په خبر.
پا په خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې د تیرو څلی رښتو ورځو راهسې دغه تلګي ځای خلک په احتجاج دی او د ضلع په مختلفو برخو کې خلک راوتلي او دوی په دغه ضلع کې د ناامنۍ او د هدفي وجنو پر ضد نارې وهي د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه تشدد د پیخو دی مخنیوي وشي دی په دغه ضلع کې تمامه لارې هم تړلې دي چې دغه احتجاج رنگ راوړي او حکومت د دوی غږ واوري د ډیو رادیو خبريال عدنان بیٹنی په دغه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې د سیمین وړاندې کړي
شمالی وزیرستان کې د ناامنۍ او هدفي وژنو پر ضد د شمالی وزیرستان اوتمنځو کمی احتجاجي پرلت نن په 43مه ورځ هم تفاهم لري چې دغه احتجاج پر مهال دوی په علاقه کې په بشپړ ډول د امن پر ځای کول غوښتنه کوي دا احتجاجي پرلت وروسته له هغې پیل شوی چې په دې وروستیو کې په ضلع کې د هدفي وژنو پیښې سیوا شوې دي او احتجاج کوونکي وایي د سربې اعظم عملیاتو څخه را په دې خوا د ناامنۍ او هدفي وژنو په دې پیښو کې د علاقې نږدې 480 کسان وژل شوي چې زیاتره دیني عالمان مخور مشران سیاسي او مدني فعال شامل دي
دا دجو کړی دي دا دکرلی دي دا ویری بیا خپل دا امیر خلکه امیر خلکه دا ندي کړلی دا درو وړی دي د ما پوجو کړی دا خلک دا د جنگ دا ادا هدو ما پالیسی دا ودایا دا پالیسی ختم کی دا ظلم لا پالیسی ودای ختم کوي دا مستا د ځکا امن وروړي
دی احتیاج کوونکو او حکومت ترمنز د لکی مروت او بنو ضلع مشرانو منځګړی توپ خبره شروع شوه سینن پدریم ورځ هم را فانیتی خو بل لور ته په شمالي وزیرستان کې د تاګ راته ټوللارې او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړل شوې دي احتجاج کوونکي وایي دوی ته په علاقې کې د تلپاتې امن پورا ډار نیو ورکل شوی دا احتجاجي پرلت پر فانوي
امار کوشش تا نکو د امن کوشش تا وکو دای په یو سیکنډ شه وروستای شي دای د مل سربراه دای بدشاهی خدای ورکړی دو میش داد تسول کی چې میش سره ظلم مکا په سیکنډ شه اعلان وکا میش ته زموارو کا چې تو خبره مې ومنله امن زرو والو په سیکنډ شو می روډینا غخلوس کی میو درورناله رسی د سره په خبره بریدغه وکي
شمالی وزیرستان د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع ده سرته چې د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پرځ ته پراخه کچه سره ضرب اعظم نوې پوزي عملیات کړي او د عملیاتو په پایله کې د غزیلا د وسلوالو څخه پاکه ګرځول شوې خو په دې وروستیو کې انتظامیه په خپل منی سیلتیرو درې میاشتو راځي په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ پیښې بیا سیوا شوې دي تیره اونۍ د شمالي وزیرستان د انتظامیه مشر شاهد علي میډیا سره حال تیرولو پر مهال ویلي سش کال 2022 کې تر دې مهاله په شمالي وزیرستان کې دریش پېته کسان په هدفي وژنو کې وژل شوی او د هدفي وژنو دغه پیښه زیاتره د شمالي وزیرستان میرالي سیمه متاثره کړې ده هغه ویلي ځنې عناصر په شمالي وزیرستان کې د امن وضعیت خرابولو هڅه کوي خو د شمالي وزیرستان د امن وضعیت ګډوډ کولو اجازه به چاته ورنکړي عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
قدر من اردن کو دا ڈیوا ٹی وی دے پنن روز باندے یعنی دا اگست میاشت پا اتما نیٹا باندے کال 2014 کے دا بلوچستان پا کوٹے بار اسوسییشن کے او بیا دا غی ورستو چکلا دا بمی چاودن وشوا او دا دغی جوبل تنان وکیلان چی پاکی زیادتر او هغه اسپتال تا ویولی شول نو حال تا کی بیا یو لوی چاودن وشوا چی پاکی تر پینزو او یاو پوری دا بلوچستان سو بی پوها تعلیم یافته او تکړه وکیلان وجل شول دغه پیخي تر اوسه پورې نه پلټنې شوې دي نه دغه پلټنو په حق لباندې د حکومت لخوا کومې پریکړې شوې دي نه داسې کوم اعلان شوې دي چې دغه پیخي زموار سوق دی او قاتلانو ته دغه یا زموارو ته سزاګانې شوې یا نه دي شوې دغه خبره د دې پیخي ښکار چې کوم خلک دي دغه خپلوان کوي د ډیورډ خبريال حفیظ شیرانی د دغه خلکو سره د دغه خپل خپلوانو سره خبرې تری کړي، یو راپور تیار کړی د ستاسو په مرسته غوښتو.
د 2014 کال د اگست پر اتمه د کوټي د سیول روختون په ځانمرګي برید کې هغه وخت پیسوی وکیل انور نسیم کاسی وډیو ته وویل د اتم اگست په سهار د بلوچستان بار اسوسییشن مشر اډوکیټ بلال انور کاسی د نامعلومو کسانو لوري پر منوجان سړک په نقشه کړل سوی وو او دغه جسد د کوټي سیول روختون ته راوړل سو. وای وکیلان په زیات شمیر هلته راټول سو او د پیښې پر ضد د بلال کاسی له جسد سره د گورنر د کور ومخته د احتجاج کړنه ولو پریکړه وکړه. کاسی زیاته کړه چې کله د بلال کاسی د جسد د وړلو لپاره امبولانس راوغښتو په همدې وخت کې زورور چاودنه وسوه.
د اسنا کې چې دی ماته داوود خان چې دی شهید دی هغه دا اول چې ته چې امبولانس دی راوغړه دا خاصه امبولانس دی د هسپتال د کجولټي واخوا کې ولاړو. نو ما چې دی څنګه چې زه راوګرځیدلم نو دا دماکه چې د داوود خان صاحب چې دی ملګرو ته ویل چې امبولانس راځي چې څنګه د اداه نه و نو دا دماکه اوسوله. نو په دې کې چې زموږ ډېر ملګري سره شهید شوی زه څنګه چې زما مخ واغې خواته په ما کې مې 15 ومشتلی دی. نو بس اور اولم مطلب زه غواړم چې موږ لاړو سیمه شته.
د انور کاسی په خبرو به دوی ته انصاف نه دی ورکول سوی او نه هم د جسټس قاضي فایزي صاحب د کمیشن پر پریکړو عمل درآمد سوی دی. بلال انور کاسی د اتم اگست په سهار د کوټي پر مینګل چوک منوجان سړک باندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل سو چې کله هغه له خپل کوره د دفتر پر لوري روان وو. د سیول روغتون په ځانمرګي برید کې د وژل سوي نومیاتي وکیل باز محمد کاکړ مشرور ډاکټر لال محمد کاکړ وډیو ته وویل د یادې پیښې غم یې لا هم پر زړه او دماغ دی. هغه وویل چې کڅه هم د دوی ورور او نور وکیلان په دې نیت ووژل سو چې د هغوی فکر به ختم کړل سي، خو وايي د هغوی فکر نور ژوندۍ سوی او د هغوی د فکر او لارې خلک نور زیات سوي او پرمختګ سوی دی.
یو داسې شعور یو داسې لار جوړ کله اوس په هر کور کې یو بازو متسته، په هر کور کې یو داوود شاسته، په هر کور کې یو کایر شاه شهیدسته، په هر کور کې یو اسکر خان شهیدسته. یو نه مطلب د کورنۍ علاوه په وطن کې درته وایم.
لال محمد کاکړ وایي چې غواړي یو ور بیا د عدالت لاري د اتم اگست د وزل سو وکیلانو کیس او رونه بیرته وسی او انصاف ورته ورکړل سي. د یادې چاودنې سیمواري اول یو مذهبي تندره وډلې تحریک طالبان پاکستان بیا د داعش نومي ډلې منلې و، خو د جمعیت الاحرار په نامه یوې ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا سوي ډله ده هم د یادې چاودنې سیمواري منلې و. د جسټس قاضي فایزي صاحب کمیشن ته وړاندې کړل سوي استخباراتي ریپورت کې ویل سوي و چې دا یو پلان سوي پیښ و او ځانمرګ بریدګر وار په خوا لا د سیول روغتون په ایمرجنسي وارد کې د خلکو د راجمع کېدو په انتظار و او چې کله وکیلان هلته راټول سوي و هغه وخت تر باندې ځانمرګ بریډ تر سره سو. د یادې پیښې د پلټنو په اړوند جوړ کړل سوي عدالتي کمیشن مشر جسټس قاضي فایزي صاحب جاری کړل سوي کمیشن ریپورت کې لیکل سوي و چې حکومت د امنیت خوندي ساتلو ادارو او استخباراتي ادارو خپلې ذمہواري په صحیح توګه د نه ادا کولو لواجې داسې پیښې رامنځته کیږي. په کمیشن ریپورت کې د ترهګرو ډلو پر ضد تش په نامه د عملیاتو پر ځای د حقیقي عملی ګامونو اخیستلو غوښتنه سوي و. په کمیشن ریپورت کې دا هم ویل سوي و چې په سیول روغتون کې د امنیت خوندي ساتلو سم بندوبست نه و. د پیښې پر وخت په روغتون کې د طبي سہولتونو د نشټوالي له کبله هم زیات ځاني زیان اوښتی. دغه وخت ایالتي حکومت د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکچی داوا کړی و چې پر 5 دسمبر 2014 باندې په ضلع پښین کې د عملیاتو په ترڅ کې د جهانگیر بادینی په نوم یو ډیر مهم ترهګر کمانډر وژلی. بوکچی ویلی و چې دا د اتم اگست د سیول روغتون د ځانمرګي برید پلان کوونکی یا ماستر مایند و. د کوټي بار اسوسییشن پخوانی مشر وکیل اقبال کاسی وډیو ته وویل دوی د حکومت له داسې داوو سره اتفاق نه کوي. وکیلان ولی په نقشه کړل سو؟ اقبال کاسی په جواب کې راته وویل وکیلان په ملکی د قانون او پارلیمنت بالادستی غواړي ځکه په نقشه کول کیږي.
هغه اختلاف زموږ سره صرف پر داسې باندې دي چې تاسو د قانون بالادستی په دې ملک ویل غواړي د پارلیمنت بالادستی ویل په دا ملک غواړي تاسو دا ناره ویل کوي او دا ناره اوس غلام شپږ 50 وکیلان ورکړي دي شهیدان چې د دې سوبې ګرد وکیلان هم شهیدان کیږي ان شاء الله مرده دی आवाज څخه نه راشته کیږي. خدای دې وکړي چې ارڅوک وي هغه د دې قانون در دې عین در دې کتاب لاندې ژوند کوي بیا به د ملک ترکیم کوي او بیا به د ملک پر مخ ځي.
هغه وخت د پاکستان د پوځ مشر راحل شریف ویلی وو چې برید د پاکستان او چاینا ترمن د اقتصادي پروژې سی پیک د ناکامه کولو لپاره سوی دی. په بلوچستان کې بلابیلو پښتون او بلو سیاسي ګوندونو هم د دې پیښې په اړوند جاری کړو تازه بیانونه کې ویلي چې حکومت تر اوسه پورې دغه پیښې وکړو ته سزا نه دور کړي. سیاسي ګوندونو غوښتي چې حکومت ژر تر ژره دغه پیښې وکړو ته سزا ورکړي ترڅو د نورو داسو پیښو مخنیوي وسی. د بلوچستان د وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو له لوري په جاری کړل سوي بیان کې بیا ویل سوي د اطمینان وړ خبره داده چې په دې پیښه کې لاس لرونکي ترهګر او د هغوی مشران یې انجام تر رسولې دي. په ایالت کې د تلپاتې امنیت خوندي ساتلو لپاره یې هر ممکن ګامونه اخیستلو هڅې روانې کړې دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
د کال 2021 اگست میاشتې په 15 باندې طالبانو په افغانستان کې واک واخست، او دغه واک اخستو په ورځو کې د افغانستان څخه ګڼ شمیر افغانانو کډی کړی دي. د کډوالۍ په ژوند کولو باندې مجبور شوی دي، او دغه کډوالو د ژوند په اړه باندې د وایس اف امریکا د راپورونو یو لړۍ د کال په پوره کېدو شروع کړې ده، او دغه لړۍ په نننۍ برخه کې به زمونږ همکاره کلسوم کاکړ تاسې ته د یو چا د کډوالۍ کیسه وړاندې کوي.
مونږ د کابل په هوایي ډګر کې یو. هر څوک هڅه کوي چې له افغانستانه وتښتي. مونږ سره ځینې د ازبک ټولنې خلک هم شته. ما خپل لور په اوګو اغستې ده.
سید کبیر او د هغه ماینا سهیلا رحمانی یو کال مخکې هغه دردونکو منظر را په یادوي. دوی لزراو هغه افغانانو څخه دي چې تر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د قبضې وروسته له افغانستان څخه ووتل. دا کورنۍ له ازبک ټولنې څخه ده چې ویره لري د طالبان په واکمنېدو د اقلیتي ډلې به د خطر سره مخ وي.
په افغانستان پرېږدو نه بوم خوشاله. څوک به خپل مور پرېږدي؟ زه هلته زیږیدلی او هلته لوی شوی یم. زما ټول ملګری او خپلوان په افغانستان کې دي.
کبیر په افغانستان کې د حکومت سره کار کاوه. وړاندې د امریکایانو سره هم کار کړی و. کله چې طالبان بیرته په واک کې راغلل، کبیر د خپل ژوند او د کورنۍ د امنیت په اړه اندېښنې درلودې. اوس د امریکا په نیوجرسي ایالت کې میشت دی او د نوي ژوند په تکل کې دی. نږدې ورسره جماعت او د افغان ګروسري سټور هم شته. په افغانستان کې ازبکان د هیواد دریمه لوی ټولنه ده. د بشري حقوقو ډلو په طالبان تور لګولې چې زیاتره پکې پښتانه دي، چې هغه اقلیتونه زوروي چې د تیر حکومت یې ملاتړ کړی وو.
د طالبانو په واکمنېدو دوی زموږ د شلو کالو کار لمنځه یووړو. ازبکي ژبه په رسمیت وپیژندل شوه او په سکولونو او پوهنتونونو کې د زده کړې برخه شوه. مونږ په دې ډېر فخر کوو چې کله د ازبکي ژبې ورځ وټاکل شوه.
خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته وضعیت بدل سو.
زموږ ماشومان به په سکولونو کې د ازبکي ژبې له درسي کتابونو څخه زده کړې کولې. هغه درسي کتابونه وسوځول شول. دا ټول ډېرې دردونکې خبرې دي.
کبیر وایي چې اوس هم هیله لري یو ورځ به افغانستان د طالبانو له واکمنۍ څخه آزاد شي.
په فارسی ژبه کې یو متل دی چې وایي دا غلطه ده چې د هغه چا بیا ازموینه واخیستل شي چې د مخه یې ازموینه شوې وي. د غلطو خلکو په سیاست کې راوستل غلط دي. راځئ چې له ښه آزاد فکره هوښیار ځوانانو او سیاستدانانو سره اړیکې ټینګې کړو. زه غواړم افغانستان وژغورل شي.
کبیر چې د افغانستان شمال یو پیژندلې هنرمند دی، وایي اوس هدف د امریکا په ازبک ټولنه کې ازبکي کلتور ساتل دی. کلسوم کاکړ، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د افغانستان څخه به کورشو او کډوالو کې زیاتره خزینه یا خزی او جینکی هم شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت دراتلو وروسته د یو شمیر نړیوالو ادارو لخوا په دغه هیواد کې د جینکو او د خزو د حقونو د سرغړونو په حق لبانې راپورونه ورکړي دي، او دغه خزو او د جینکو پر ضد باندې د طالبانو چې کمی پابندۍ دي، دغه څخه د یری زیاتره خزی او جینکی نه غواړي چې دغه هیواد ته واپستانه شي. په دغه چې کورنۍ کې چې زنانه پکې دي، هغه په پاکستان کې هم په کډوالۍ ژوند کول باندې مجبور شوی، او د اسلام آباد څخه د ډیور ډیو خبريال وقار احمد د دغه زنانو یا دغه خزو چې کوم د کډوالۍ ژوند دي او د هغوی کوم ستونزې دي د هغوی کوم ویره د پاغي باندې تاسو راپور وړاندې کړئ.
د افغانستان د بیا ودانی په اړه د امریکایي ادارې سیګار په تازه ریپورت کې ویلي شوی چې د امریکا مرستندویا او نورو ادارو په افغانستان کې د کال 2002 او 2006 په منځ موده کې د خزو او جنکو د خیر خیګړې لپاره نږدې 2.8 میلیونه ډالر مصرف کړي. ریپورت تر مخه د امریکا د وټو کال وروسته په افغانستان کې د بشري او د خزو د حقوقو ریکارډ سنگین شوی.
تمام خواتین پر ایک طرح
صدا کړم چې هغه ټول افغان شزي چې وړاندې بیا نوکری او کار کولو دا وخت د ذهني فشار سره مخ دي او په خپل کورونو کې دننه هم ځان محفوظ نه ګڼي.
ریپورت زیاتوي د امریکا او نړۍ د غوښتنو باوجود د افغان خزو حکومت تر دې کچه خراب شوی چې د نویمې لسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ په وختونو کې هم نو لیدل شوی. افغان جنکای کیاو خو د تعلیم د بنیادی حق ته محروم کړي شوی، نو ورسره هر ورځ د دوی نور بشري حقوقونه هم تروړل کیږي. د سیګار ریپورت وای افغان طالبانو د خزو لپاره د نارینه نه بغیر په بهر تک هم بندیز لګولې او د دوی لپاره حجاب هم لازمی کړي او کڅوک د دغه حکومتونو سرغړونه کوي نو د نهي انل منکر په نامه وزارت سزاګانې ورکوي. او تیر کال د طالبانو د جبر لقبلا یو شمیر خزو پاکستان ته کډه کړي.
د طالبانو د ویری موږ افغانستان پریشې دو او دلته پاکستان ته راکډوال سم. سما یو خور اوسم په افغانستان کې ده. مش په مخ کې په پولیسو کې کار کوم. بیا سه پاکستان ته راغلم او هغه هلته په بیرکی شوند کوي او د کوره بهر نه وزیم.
د امریکا په شمول د نړۍ یو هیواد لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او نړۍ له طالبانو غواړي چې هغه د ښځو تعلیم او د روزګار حقوقونه دې خوندې کړي او ټول شموله حکومت دې جوړ کړي، خو طالبانو تر اوسه یو غوښتنه نه ده منلې. طالبان دریز لري چې د اسلام په چوکاټ کې دننه نه یوازې جنکو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، بلکې د شریعت له لورې ورکړې شوی حقوقونه هم منلي.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د پاکستان بلوچستان صوبې زیاتره برخې د تیر یوې میاشتې راهیسې د پشکال بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي. د چمن سیمې زیاتره هغه خلک چې اغیزمنده شوي دي هغوی حکومتي مرستو ته په لار دي چې خپل کورونه آباد کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم دغه سیمې ته سفر کړی دی او د ځینې ځپل شو کورنیو لپاره یې د مرستو اعلان هم کړی دی. د ډیور ډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغې باندې یو پوره راپور تاسو وړاندې کوي.
په چمن سرحدي ښار کې د روغانی سړک منطقې اوسیدونکو یو سیلاب ځپلی شمسلا وایي چې د حکومتي امداد څخه یې تمه وخته اوس یې د سیلاب څخه تباهال خپل کور د بې وسۍ له امله په کر جوړولو په کار یې پیل کړی دی.
روس پورې موږ ته نه چا امداد راکړی دی، نه موږ سره کومک سوی دی. روس پورې نه موږ له ورته راغلی ده، دا موږ په خپل پیسو باندې کوو. موږ سره موږ قرضه کړې ده، په دا قرضه باندې موږ د خپلې کمرې جوړو. موږ روس پورې په د بل په دغه کمرو کې پراتی.
څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان د دورې په مهال چمن سرحدي ښار ته هم راغلی و چې دلته په سیلابونو کې وژل شوي درې کسانو خپلوانو ته 100,000 امدادي رقم هم ورکړی او د کومو خلکو کورونه چې سیلابو له امله زیانمن شوي دي د هغو دپاره 15,000 امدادي رقم پورې ورکول امر یې وکړی. خو د چمن پشان د ایالت په زیاتره سیمو کې ووسم د سیلابونو څخه متاثر خلک وای چې ودی ته د حکومت لخوا اعلان شوي مرستې تر اوسه نه دي رسېدلي. د چمن ضلع مرستیال کمشنر عبدالحمید زیری څخه وی او ای ډیوا د سیلابونو څخه متاثرو ته د حکومتي امداد نه رسېدو په هکله وپوښتل، نو هغه وویل د ضلع حکومت له اړخه د سیلابونو څخه متاثرونو رپورټ ایالتي حکومت ته لیږل شوی دی چې ایالتي حکومت مرستې راولیږي په متاثرونو کې به وبېشل شي. خو چمن سره د شار کلي اجخړ اوسېدونکي امین الله بیا وایي چې پر اووم جولای راغلي سیلابونو د دوی په کلي کې د لوڅ څخه زیات کورونه زیانمن کړل، خو تر اوسه دوی هم د نور متاثرینو په شان د حکومتي مرستو په تمه دي.
څلور پنځه کمرې او څلور کم دیوالونه شو مکمله ونړېدو. ما په خپله د خپل کور د یا خپل یا د بچي یوه جوړه کپړه م نه درېستلې، مکمله سامان ما د کې ولاړې. اوس فلال زه د بل په کور کې یم، د بل په کور کې زه اوسېږم. خیمه مې درولې ده، یوه دانه هغه همسایګانو یو خونه را خالي کړې ده، موږ فلال په هغه کې اوسېږو. اوس موږ دغه دیوالونه دي، دا په پور باندې ګرد حساب ګرد په پور باندې روان پورونه کوو، او چې د چا څه پور وکړو هغه دوباره بیا تمه کوي چې رابه کې اوس موږ په وسه باندې هغه نه دي پره. بیا زیاتره وخت هغه کوم خلک چې هغه موږ دغه پورونه نه راکوي په دې خاطر چې دا غریب سړی دی، بیا ماته نه راکوي.
خو ایالتي حکومت وایي د مرستې لړۍ یې ګړندۍ کړې دي. تر دا مهاله په بیلابیلو ضلعو کې د شل زره څخه زیات کسان یې خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. په کلاسیپلا او لسبیلا ضلعو کې د خیمو کیمپونه لګولي دي، او تر یوولس سوه څخه زیات معمولي زخمیانو ته طبي مرستې ورکړي دي. خو په ایالت کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام کوونکي ادارې یا پی ډی ایم د جمعې د ورځې په خپل رپورټ کې د سیلابونو څخه په ایالت کې د یو سل اویا کسانو د وژل کېدو په هکله ویلي دي. خو په ټوله ایالت کې تر نن ورځې پورې د سیلابونو څخه زیانمن شوي کورونو شمېره نه ده ښودلې. یوه اونۍ مخکې دغه د زیانمن شویو کورونو شمېره شپږ زره ویلې وه. خو په ایالت کې اوس هم د پشکال بارانونو لړۍ دوام لري، او په بیلابیلو سیمو کې د نورو زیانونو خبرونه هم په مطبوعاتو کې راغلي دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی یو ساته خبری خبرونه تنې خپلې غو واشنگټن ډی سی نه غوږی یو سم ساسي پام راګرځو د بل راپور پلوتا. د خیبر پختونخوا د جنوبی ازلاو نه علاوه د پاکستان په یو شمیر نورو خارونو کې هم د پولیو نمونه مثبت راغلی دي. د دغه رنز ماهرین وایي چې په پولیو پر ضد د واکسینو په کمپاین کې ځنې نیمګړتیاوي وي چې له سبب یې دغه ناروغي بیا سر پورته کړي. د ډیوه رادیو خبریال عثمان خان یې نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کړي.
د پېښور خیبر میډیکل یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر ضیاءالحق وایس اف امریکا ډیوه ته وویل په نږدې کې د پولیو مثبت نمونو راتلو په شا ډېر علتونه دي. یو دا چې د افغانستان سره په پولو د پولیو مخنیوي په هکله کره معلوماتو او ګامونو نشتوالی، او دویم دا چې کوم مور او پلار خپلو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي کتری نه ورکوي، دغه لوی خطر جوړ شوی دی.
کوم افغانستان سره بارډر دی، نو موږ ته پته نه لګي چې هلته کې ویکسینیشن څه سټیټس دی، او خلک چې دی خو راځي نو هغه بیا دلته کې دا وایرس چې کوم دی نو دا خوریږي. بل څه زموږ په خلکو کې اوسه پورې چې کوم دی نو هغه ریفیوزل چې کوم دی کیسونه اوس هم شته دی.
پروفیسر ضیاءالحق زیاتوي چې د پولیو مخنیوي پروګرام کې د مانیټرینګ په نظام کې ځینې نیمګړتیاوي شتون لري، باید چې د سارنې عمل نور غوره کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي، او په دې لړ کې یونیورسيټو کې د اړوند پوهانو نظر واغستل شي. د پاکستان د صحت وزارت تر مخه د خیبر پختونخوا په بنو، نوخار، سوات او پېښور کې د پولیو مثبت نمونې ترلاسه شوي، او ورسره د پنجاب صوبې په لاهور، پینډی او اسلام آباد کې هم دغه ډول مثبت نمونې معلومی شوي دي. پاکستان کې سخت کال تر اوسه پورې د پولیو سوار لسپیخې مخې ته راغلي چې پکې دیارلس یوازې په شمالي وزیرستان او یوا په لکی مروت کې ریپورت شوې ده. خیبر پختونخوا کې چارواکي مني چې ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو کتری ورکولو په وخت د سار په نظام کې ځینې نیمګړتیاوي شتون لري. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د پولیو مخنیوي پروګرام د صوبې مرستیال مشر زیشان امین ویل د تیرو دوه میاشتو نه د سارنې نظام ډیر سخت کړی شوی دی، او د پنځه شپږ اړخونه موږ دا خبره باوري کوو چې هر ماشوم ته د پولیو نه بچ کېدی کتری ورکړل شي.
د پاکستان ډان ورسپانې نن په خپل اداریه کې د نړیوال مانیټرینګ بورډ له مخې لیکلي چې د توقعاتو پرته د هیواد نورو دریو صوبو په مقابل کې پنجاب صوبې کارکردګي ډیره خرابه ده، چرته چې د ویکسین ورکولو عمل کې ډیرې کوتاهۍ په نظر راغلي. نو ځکه اندېښنه ده چې پینډی او لاهور کې د ساسکو نه پاتې شوو ماشومانو شمیره نور هم سیوا شي. له دې تر څنګ بنو، شنګله او ډیره غازی خان ضلعو کې هم په سلګونو ویکسین نه انکاري کیسونه رپورټ شوي دي. په رپورټ کې په ملک کې روان سیاسي اړیګړي هم اندېښنې ښودل شوي چې دا سیاسي ناکرارۍ له کبله د پولیو مخنیوي پروګرام د هیواد دننه او بهر ماشومانو مستقبل ته زیان رسولی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دونکو د ډیوا ټی وی خبرونه لا هم دوام لري. چین یو واری بیا ویلی دی چې د تایوان تیر چاپیره یې د سمندري جنگی بیړیو او د جنگی جازونو تمرینات یا مشکونه هغه جاری ساتلی دي او دغه عملیات به دوام کوي. د امریکا د نمائندگانو جرګې سپیکر نانسی پلوسی تایوان ته د لانجمنه سپر روستو چین دغه تمرینات او یا دغه مشکونه پیل کړی دي. د وایس اف امریکا راپور په دغه باندې تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د چین د پیپلز لیبریشن آرمی د مشرقي کمانډ د خوا په سماجي ویب پاڼه ویب ویلې شوې دي چې دوی په سمندر کې عملیات او د اوبو لاندې د سمندري جازونو یا ابدوزونو د تباه کولو مشکونه جاری ساتي. تایوان ته د امریکای د ایوان نمائندگان د سپیکر نانسی پلوسی د سفر وروسته چین د تایوان سره نږدې غیر معمولي سمندري او فضايي مشکونه پیل کړي دي. د چین د دفاع وزارت د امریکا سره د پوزي مشکونو ختمولو دفاع کړي او واشنگتن ته یې د کرن نتایجو خبرداري کړي دي. تیر هفته د پلوسی سفر چین را پارول دي ځکه چې چین تایوان خپل علاقه بلی. چین په جواب کې په لومړي ځل د تایپې د پاسه د بلستیک میزایل ازموینه کړې ده او د امریکا سره د خبرو اترو ځنې رابطې هم ختمې کړې دي. په انټرنیټ خپل بیان کې د چین د دفاع وزارت وایان ووشان ویل دي چې په سیمه کې تاوتریخوالی امریکا راپارول دي او دا چې د امریکا د پاره به یې نتایج بدوي. نوموړي زیاته کړې ده چې بنیاد نه دي ختمول پکاره او د خبرو اترو د پاره اخلاص لازمی دي. ټاکل شوی و چې سلور رزنی غیر معمولي پوزي مشکونه به د اتوار پورس پای ته رسي. په سیمه کې د حالاتو خبر یو تن خبری ادارو ته ویل دي چې د اتوار پورس د چین او تایوان تر شلو پورې جنگي سمندري جازونه د یو بل سره نږدې تیر شوي دي. د تایوان د دفاع وزارت ویل دي چې د چین پوزي سمندري جازونو، جنگي الوتکو او ډرونز په جزیره او د دوی په سمندري ځواکونو سیمولیټډ بریدونه کړي دي. وزارت ویل دي چې دوی د مناسب جواب لپاره جنگي الوتکې او سمندري جنگي جازونه ورلېګلې دي. چین د سیمو د کمانډ د دفاع پالیسۍ د همکارۍ او د سمندري پوزي چارو باندې رسمي خبرې اترې د امریکا سره ځنډولې دي. پینټاګان، سټیټ ډپارټمنټ او د وایټ هاوس چارواکو د چین دا ګام قندلې او دا یې غیر سیمواره عکس العمل بللې دي. د امنیتي چارو د سیډونکو او د سفیرانو تر مخه د امریکا پوز سره د چین ځینې رابطې ختمول د تایوان په اړه د حد ساتي تاوتریخوالي خطر سیوا کړی دی. د امریکا یو چارواکي ویل دي چې تیر هفته د تاوتریخوالي په وخت د چین چارواکو د پینټاګان چارواکو ته جواب نه دی ویلې، خو زیاته کړې ده چې د دې دا معنی هم نه ده چې د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټن غونډې د لوړ پوړو چارواکو سره هم په رسمي توګه رابطې ختمې کړل شوې دي. بلې خوا د جنوبي کوریا وزیر اعظم پارک جین چین ته د باور ورکولو لپاره د بیجینګ سفر کوي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د تایوان د تاوتریخوالي او د امریکا سره د نږدې اړیکو باوجود پارک به چینایي چارواکو ته د جنوبي کوریا د خوا د خو تعلقاتو باور ورکوي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ، او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
وس راځو د یوکرين په لاوته، او د یوکرين په خاوره د روس لخوا پیل کړشوي جګړه لا هم دوام لري، او نن د یوکرين چارواکو ویلي دي چې د زاپوریژیا په نوم باندې جوهري بټۍ یو واري بیا د روس لخوا بمبار شوې ده. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زمونږ همکارانو زه شهید وړاندې کوي.
اوکرين د اتواریا یک شنبه په ورځ په روسیې تور لګولې دي چې روسیې یو ځل بیا د اروپا تر ټولو غټ نیوکلیر پاور سټیشن د انرژي اټومي بټۍ زیپروزیشیا باندې بمبار کړی دی، او دغه کار ته یې اټومي ترهګری ویل ده. د اوکراین حکومتي اټومي انرژي بټۍ کمپنۍ ویلي د خالی یا شنبه په شپه په بمبارۍ کې درې سنسري زیانمن شوي دي او یو کارکونکي ژوبل شوی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکي په ټویټر ویلي دي نړیواله ټولنه باید د روس اټومي ترهګرۍ ته په کلکه ځواب ووایي، او د روسیې په اټومي صنعت او اټومي تیلو بندیز ولګوي. دغه پلانټ یا بټۍ چې د روس په واک کې ده، د جمعې په ورځ پرې هم برید شوی و. مسکو د دغه برید تور د اوکراین په پوځ لګولی و.
موږ خپل هیڅ هم نه ورکوو، او که اشغالګر د دې جالي ټول پښتنې لاره تعقیب کړي، دوی به د اوکراین او آزاد نړۍ سره د خبرو اترو هر ډول احتمال پر مخ وتړي، کوم ته چې به روسیا په یو ځانګړي وخت کې اړتیا ولري.
روس دغه یاد اټومي بټۍ د مارچ په لومړیو کې نیولې وه، کله چې روس په اوکراین یرغل کړی و، خو دغه بټۍ اوس هم د اوکراین کارکونکي چلوي. د اوکراین اټومي کمپنۍ انر غواتم ویلی دی چې د خالی د ورځې په بریټ کې روس ذخیره کړي تیل په نخه کړی دي، چیرته چې د کارول د مصرف شوو یو سلوت سلور او یا کنټینر پرتی وي.
زه غواړم یو خبره نه غوکم، ټول هغه څوک چې د اشغال کرو سره په هر ډول مرسته کوي، په دې پوه شي چې د دوی اراده به یو لوی مسؤلیت ته غاړه ایښودل وي، او دوی به اوکراین ته ځواب ورکوونکي وي. زمونږ د هیواد دریز او حالت هم هغه شان پاتې دي لکه په خوا چې وو.
د جمعې د ورځې د لومړي بریدو وروسته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ویلی و دغه بریدونه د اټومي بحران څرګندونه کوي.
د پاکستان سٹیټ بینک ویلي دی چې ډیر زر به پاکستان ته سلور ارب ډالر د ملګرو هیوادونو څخه ورکړي شي، خو تر یو کال پورې په هیواد کې د ګرانۍ کمیدو کم امکان نشته. د ډیو راډیو خبریال اورنګزیب خان په نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی اسٹیټ بینک مشر کامران مرتضی ویلي دی پاکستان ته به زر د ملګری هیوادونو لخوا سلور ارب ډالر ملو شي. څېړونکو وایي د سلور ارب ډالر ضرورت دی وخت پاکستان ته ډیر زیات دی، ځکه چې عالمی مالیاتی ادارې IMF ته پاکستان د برکوم اندازې لګولې دي چې ورته قرضه ورکړي. نو دا هیتر مخه پاکستان سره اوس هم سلور ارب ډالر کم دي، یا پاکستان د سلور ارب ډالرو مالیاتی خساره سره مخ دی؟ د نیوز رپورټ تر مخه د سٹیٹ بینک گورنر وینا دا پاکستان تب دا رقم سعودی عرب، عرب اماراتو او قطر نه ملاوی کی. خود سڑنکار و خبریال مہتاب حیدر وی چین بہم دے لڑ پاکستان مدد کوی،
اور ٹو سم ایکسٹینٹ چائنیز کا رول اوور بھی شامل ہے. تو یہ ملا کر چار بلین ڈالرز نہیں بلکہ 6 to 8 billion dollars بن جاتے ہیں. لیکن اب اس میں سے دیکھنا ہے کہ کیا آ سکتے ہیں اور کیا نہیں آ سکتے.
مہتاب حیدر وئی سعودی عرب، قطر، عرب امارات و سره سره بچین هم موجوده وخت پاکستان ته رقم ورکوي او دا سلور عرب نه بلکې شپږ نه اته عرب ډالر جوړیږي. خو اصل خبره دا ده چې پاکستان ته به څومره په دې کې ملاو شي. د سټیټ بینک گورنر دا هم وایي پاکستان ته به سلور عرب ډالر ملاویږي خو راتلونکي یو کال پورې ګراني به کم نه شي. خبریال طاهر امین وایي کال 2019 کې آی ایم ایف سره دا معاهده د پاکستان شوې وه چې پاکستان به د ملګري هیوادونو لخوا یو کم سلویخت عرب ڈالر ماری مدد با یقینی کبھی.
نو دا اوس هغه پرایر کنڈیشن دے او دا اگوی مدغ ہوئی چی ان کیس لگا دا دے پو جبانے گورنمنٹ کنسیشن میں لو شوی لی ٹھیک دا کدا نے کئی بیا با نور ٹیکس نے لگی نور ریوینیو با پیدا کئی نور قرضے با لیا چھ ہر سکئی ندیر پارا بیا نور لار دا کئی گوری او وز دا گورنمنٹ کمیٹمنٹ کھڑے دے چی دا با مونگا انشور کو او وہ سموئی چی دا مونگا انشور کھڑی دی تقریباً او سنگ چا غورز مرتا اسماعیل مویلی وچه دیمل سرم دی دی سرم دی اخو جولای و ویچ جولای اند تا نو جولای اند تا خود صدا سی خواست دا غرانه خبر نو که دی شیر بورد میٹنگ نمخ که مخ که دی گورنمنت دا کوشش دی چه دا کم 4 billion dollars دی دا انشور کی.
وړاندې د پاکستان خزانه وزارت او سٹیټ بینک یو شریک بیان کې تم سرګن کړي و چې اگست میاش اخره پورې به آی ایم ایف وړاندې نشوي ماده تر مخه معاہدے تو حتمی شکل ورکڑی اور رپورٹن اوئی کا یو سر آئی ایم ایف پاکستان تا قرضہ ورکڑا نو بیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک بہم پاکستان تا یو اشاریہ 15 ارب ڈالر ورکوی. پاکستان دا عالمی مالیاتی ادارو او ملگری حوادونو نا دا قرض اغستو حسے دا سے حل کوی چې پاکستان معاشی حالات سخت خراب دی او پاکستان مالی ذخائر هم کم پاتې شوی دی. خو پاکستان حکومت وئی دا سے حالات لا دلته ندی جوړ چې هیواد دیوالیا شي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د ډالر په مقابل د روپی بیا کمیدو سره په هیواد کې د زړو او د نو موټرو په بیو کې هم لوی زیاتوالی راغلی دی او د دغه په حق لبانی د مردان څخه د لیورډي خبر ریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
په پاکستان کې د روپے د قدر د کمیله عملا د نوې او استعمال شوی گاډو قیمتونو اثرات پریوتی دي او اخستون کې وایي چې د گاډو اخستل هم د خلکو د وس نه بهر شوی. کاروبار کوونکي وایي د گاډو د ګرانو بیل وجه د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوی او په مارکیټ کې گاک ناراضي. د حکومت لخوا په روان مالی بجټ کې د گاډو پر رجسټریشن ایڈوانس مالیه زیاته کړې شوی وه او په نوې راتلونکي گاډو باندې کسٹم ډیوټي هم لګول شوی وه. د خیبر پختونخوا په مردان خار کې زیو سیدون عرف خان وای د نیوی گاڑو د قیمتونو لوجه د استعمال شوی گاڑو په بایو هم اثرات پریوتی دی.
24 lakh, 18 lakh, 17 lakh, 14 lakh.
پاکستان کے دری غٹے د گاڑو د جوړولو کمپنی انڈس موٹرز، ہونڈا او سوزو کی زیاد گاڑی خرسیگی. خود دغه کمپنی وای چې د پاکستانی روپے په مقابله کې د ډالر د زیاتی بیل وجه د بهر هیوادونو څخه راتلونکي د گاڑو پرزی او سامانونه ګران دي. د سوزو کی کمپنی د 280 cc گاڑی په بیا کې 6,01,000 روپے زیاتوالی راغلی دی او د دې بیا نږدې 3,00,000 روپے ته رسیدلی. همدغه رنګا د 850 cc الټو گاڑی بیا څه کم 15,00,000 روپے وه. د دې قیمت اوس نږدې 3,00,000 روپے ته رسیدلی دی. د گاڑو د جوړونکو د کمپنو د بیو مطابق د انډس موټرز کمپنی یا ټویټا 3,00,000 cc ګرینډي گاڑی بیا نږدې 2,50,000 روپے ته زیاته شوې. د 4,50,000 cc گاڑی بیا د 15,00,000 روپے نه زیاته ده. د هونډا سیټي گاڑی بیا 2,50,000 روپے او د هونډا سیوک قیمت 1,80,000 روپے ته زیات شوې. د دې ترڅنګ د کیا موټرز گاڑی د سپورټیج الفا بیا 2,80,000 روپے او وړوکی پیکانټو گاڑی بیا 2,50,000 روپے ده. کاروبار کوونکي وایي د روپے د قدر د کمیله عملا دغه قیمتونه زیات شوي خو بیا د دې منفي اثرات په کاروبار هم پریوتی دي. په خیبر پختونخوا کې د گاڑو کاروبار کوونکي نثار خان وایي خرڅونه روان دي خو مارکیټ ته اخستون کې ناراضي.
کم شوی دی دی بل د چاګه د تو وڅو کنه متونو نه بڑو شوی دی نو تاسو وخت بار شوی دی ګاډي پرایانې خرچې بارګینونو خرچې او رواني ویجاري مزدور شاګرد د دې خرچې او بارګینونو راځي
سیلنی وای په روان مالی بجټ کې مرکزی حکومت د گاډو پر رجسٹریشن ایڈوانس مالیه د کم نه کم 900 روپے نه 1000 روپے ته زیات کړی و او زیات نه زیات ایڈوانس ټیکسونه یې په 1300 سی سی گاډي 200 روپے ته زیات کړی و او د دې ترڅنګ د 2% مالیه علاوه د 500000 روپے نه ګران گاډي باندې 3% کسٹم ډیوټي هم لګولې و ریاض حسین وای اس اپ امریکا ډیوا مردان
گرانو قدرمنو اردوونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا او د پاکستان په لوی سنتي ښار کراچۍ کې ژوند کول اوس د نړیوال چې کوم معیار مقرر شوی په حق لبانی کوم راپور جاری کیږي وای چې هغه د ډیر خلکو دغلته کې ژوند هغه نه خوښول کیږي نه خوښي په دغه باندې یو راپور تاسو زموږ همکار ارباب محمود لوراندی کوي
د پاکستان د ټولو غټ صنعتي ښار کراچۍ د نړۍ په هغو ښارونو کې شامل ده کوم چې د اوسېدلو قابل نه دی. دی اکونومست انټيليجنس یونټ هر کال د نړۍ د غټو ښارونو جاج اخلي او په دغو ښارونو کې د کلارې، تعلیم، صحت او انفراستراکچر یا اډانې په ګډون یو شمېر د ژوند اسانو ته کتنه کوي. د 10 ښارونو په اړه د کال 2022 په نوملړ کې د کراچۍ نوم رسته لیکل شوی دی. د کراچۍ اوسېدونکو په ښار کې زی په زی د خزلو او د ولاړو اوبو شکایت کوي. نایلا عابد وای لاری کوسی خو پریګه ده د ماشومانو د سکولونو صفایي هم نه کیږي.
د کراچۍ حالت ډیر بد دی. سکول ته ماشومان بوتلل ډیر ګران دي. هر ځای کې ګندونه پراته دي. هر خوا ته جراثیم دي. ماشومان هر وخت ناروغ وي، ګیډي خراب وي او تبه کیږي. ان تر دې چې په سکولونو کې هم اوبه ولاړې وي.
د منصوبه بندی او د ارکیټیکچر د سانګي مشر ډاکټر نومان احمد وای خار تومره خور شوی دی چې چاته پته نه لګي چې د خار حدود د کوم ځای نه شروع کیږي او په کوم ځای کې ختميږي. احمد وای د خار اډانه او نور وسایل د فشار سره مخ دي او خلک د سرکاري مرستو نا امید شوی دي.
عوام کې ذهن مې تاثر ہے کہ شاید اگر هم
د خلکو پوخ یقین جوړ شوی دی چې سرکار ته شکایت کول ابستی د بې بسۍ د حالت ډیر خطرناک دی. منتخب ادارو ته پکار ده کم از کم خلکو سره خبرې وکړي. که مسئله یې زر نشي حل کولی نو دومره خو ورته ویلی شي چې دوی یې د حل کولو کوشش کوي.
د ګلوبل ویلیج سپیس د ویبپاڼې تر مخه د کال 2018 د سرشمېرنې تر مخه کراچۍ د نړۍ په 8 نمبر تر ټولو غټ ښار دی. ویبپاڼه د پاکستان د سرکاري چارواکو تر مخه دی کې چې هر کال حکومت ته د کراچۍ نه د ملک د هیڅ یو ښار نه زیاتې پیسې ورچمه کیږي. یعنی د کراچۍ آمدن د ټول ملک د پیداوار 20% دی. د ټول ملک نه راجمع کیدونکي په انکم ټیکس کې اویا او په سیلز ټیکس کې 20% برخه د کراچۍ وي. د سند صوبې د مزدورانو، اطلاعاتو او د بشري وسایلو د پاره وزیر سید غنی وایي د صوبې سرکار سره د ښار د ټولو ستونزو د خیال ساتلو د پاره وسایل نشته ځکه حکومت د ولس مرستو ته اړتیا لري.
په یو وخت کې د ښار د مسلو د حل د پاره نه موږ سره دومره خلک شته او نه ماشینونه یا ګاډي. موږ تر خپل وسه کوشش کوو خو خلکو ته هم پکار ده چې زموږ سره مرستې وکړي. خلکو ته پکار ده چې خزله او د پلاستیک کوټې دي د نکاسۍ ګنده اوبو ته نه غورځوي ځکه که دوی داسې کوي نو ډېره مسله شي.
د کراچۍ ښار اوسیدونکو وای د ښار د ټولو غټ ستونزه سیاسي او غیر سیاسي انتظامی مداخلت دی. د کومې له امله چې په ښار کې امنیتي صورتحال هم هر وخت یو ستونزه وي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
گران قدر من اردن کو دڑی وکی وی دا یو ساته خبری خبرونه په دې ځکه پات رسیدي د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ باندې زموږ سره همکاري کوله پروډوسر عدنان رشید، انجینیر وو چنګ او واسکو دا غي هم مننه کو. خوش پد ته غواړو خا د و بعد وسې د لا فمال.